لپاره ټاکل شوی ولسوال ملا سرور نومیده او د لڅنور کسان سره په هوایي حمله کې وشل شوی. خو سوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د داعش څلور وسلوال وژل شوي دي. د وزارت ویاند فواد امان نن پر ټویټر لیکلي چې په خوږیانو کې د داعش وسلوال په هوایي عملیاتو کې وژل شوي. د دې خبر نور جزئیات نه دي خپار شوي. د ټاکل شوی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د سوچی په ښار کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. سوچی د روسیې یو ساحلي ښار دی. دا لیدنه د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر پولاین د 2 اف 15 جنگی جت الوتکو د پلورلو پریکړه کړې ده. دا د امریکا تر ټولو پرمختللي جنگی جت الوتکې دي او پولاین د ناتو یو مهم متحد غړی دی. د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د الوتکو دغه معامله به باید چې د امریکا د کانګرس لخوا هم تایید شي.
فرشتي جلال زینب مننه. اوس هم فرشته غنی او د مخکه خوځو پروګرام
مخکخی خزی.
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسو د مخکخ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. د نن د مخکخ خزی په خبرونه کې سره د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مشر نیمه غنی میلمنه ده. نیمه غنی له ښوونځي وروسته کله چې کابل ته راغله د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون وکړ او په بریالیتوب یې 14 او 14 ټولګي پای ته ورسول. نیمه غنی له هغه وروسته د ښوونې او روزنې پوهنتون پایل کړ، خو تر څنګ یې د سید جمال الدین افغان تجربوي ښوونځي کې د افغان ماشومانو په زده کړو بوخته ده. تر اوسه پورې 14 چاپ شوي اثرونه لري چې ډیره یې ماشومانو ته لیکلي دي. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ولسمشر غنی لخوا د اتل ملالۍ میډال هم اخیستی دی. تر څنګ یې ځینې نور ستاینلیکونه هم اخیستي چې په دې خبرونه کې به پرې بشپړ بحث ولرو. اغلی غنی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله چې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
مننه فرشته جان، زه هم خوشاله یم چې نن ورځ یو ځل بیا د ازادۍ رادیو د محترم اوریدونکو سره په پروګرام کې ګډون کوم او د هغوی سره د سره خاله کوم.
لومړی غواړم ستاسو په وروستیو اثرونو باندې خبرې وکړو. څو کتابونه مو په وروستیو کې چاپ کړل؟ کوم شمیرې چې لمون سره دي شاید لاس دوه لسو ته ورسیږي هم دسته؟
د وروستیو کې ملي کتابونه چاپ شول چې د کتابونو کې 15 پښتو او 15 دري چې هماغه کتابونه تقریبا په دواړو ژبو دي. او دا کتابونه د ماشومانو لپاره کوچنۍ انځوریزي کیسې دي او کوچنۍ کتابونه دي. خو دغې نه مخکې مې یو بل کتاب چې هغه یو تقریبا ناول ګوټه ورته ویلی شو، د سولې او طبیعت په نامه، پروسه کل دغه وخت دغه شپو ورځو کې له چاپ راووت او هغه هم یو جایزه وګټله چې دا کتاب شریف د ماشومانو لپاره په یو سیالۍ کې مالیکلی و. دغه سیالۍ لپاره هغه سیالۍ کې لانی کومره چې د کتاب یو جایزه هم وګټله او د کتاب خپور شو. او فکر کوم دا به اکثر ولایتونو ته رسیدلی وي. هغوی داسې یو ډیسکا پروګرام د کتاب ته درلود چې دا کتابونه باید ولایتونو ته هم ورسیږي، اکثر دوستانو بلوستی وي. د سولې طبیعت په نامه دی.
که درته وایي چې هغه سیالۍ آیا د کوم دولتي ادارې لخوا نه وه، که نه دغه سې شخصي توګه مو پکې ګډون وکړ، کوم شخصي یا خصوصي اداره وه؟
دا د ACQ په نوم یو اداره ده چې د ماشوم ادبیاتو لپاره کار کوي. کابل پوهنتون کې د نړیوال مرکز کې دوی هلته دفتر لري. او تقریبا د ټول افغانستان څخه یو د یو سیالۍ په ترڅ کې له لیکوالو څخه کیسې راغوښتي وو یا د هغوی کتابونه راغوښتي وو او بیا جوري هیئت ورته ټاکلی وو او د هغې له طریقه چې هر کتاب د چاپ لپاره دوی مناسب ګڼه یا هم د ماشومان لپاره دوی په نظر هغه مسایل چې دوی یاد کړي وو هغه لیکوال پکې مراعات کړي وو، هغه کتابونه جایزه وګټله. نو دا سیالۍ په سر په افغانستان کې په دواړو ژبو، یعنې په ټول افغانستان کې په لاره چول شوې وه. دا چې
که راشو دیته چې کومه جایزه چې د زری کړکی په نوم هغه مکله واخیسته، هغه هم د ماشومانو د کتاب لپاره وه.
بله د زری کرک جایزه از مال مرنه د ماشومان لپاره از مال مرنه انزوریزه کیسه چې واده هتل بستوري راوړي په نوم باندې هغه کتاب اخیسته و تقریبا لن څخه که اشتباه و نکړم شپه کاله یا او کاله مخ اته کاله مخ کې بوه نو د کتاب د ماشومان لپاره یو نقل دی یا یو داستان دی چې په یو ماشوم په هڅه او په ډیر اثر خچ هغه غواړي چې خپل کلی ته روښنایی راولي نو د کیسې عنوانم هم داسې اتل بستوري راوړي د کیسې ما لیکلې وه او کتاب یې چاپ شوی و د مصور بنسټ لخوا بیا کله چې د زری کرک جایزه رامنځته شوه نو هغه وخت د زما کتاب د سیالۍ ته کاندید شوی و او هغلته ما دا جایزه وګټله.
بل وروسته یې چې ملا څه کتابونه چاپ کړل آیا دری برخه یې تاسې لیکلې وه که نه بل چاته م سپارلې وه چې ترجمه یې کړي؟
نه ما دری پښتو دواړه مخپله لیکلي وو دری برخه کې هم زه کله کله یو څه لیکم او د چاپ مې دا لومړنۍ هڅه وه چې ما چاپ کړل دواړه پښتو دری مخپله لیکلي وو او دواړه ژبه چاپ شوله او هغه انځورونه یې تقریبا یو شی دي خو دغه داستانونه یې په دواړه ژبه فرق لري. یعنې
په افغانستان کې د اقتصادي ضعف سره ډیری کسان مخ دي ځینې وخت ډیر ښه لیکنې کوي ډیر ښه داستانونه لیکي خو د دې توان نه لري چې چاپي کړي. آیا تاسو د کتابونو په چاپولو کې نور کسان هم درسره مرسته کړې که نه په شخصي بودیجه مو چاپ کړي دي؟
نه دا کتابونه چې ما کله چاپول نو دا د ورېښمو لارو د ورېښمو لار تر عنوان لاندې د خان بنسټ لخوا یو د پور ورکولو یو پروسه وه چې په هغې کې دا کتابونه چاپ شول. لکه تاسو چې څنګه وویل د ماشومو لپاره کتابونه لږ څه ټول کتابونه البته لګښت ته اړتیا لري او په یوازې توګه یو څوک نشي کولی چې هغه پرې کړي نو دا مرسته له ما سره هغوی کړې وه کتابونه ما چاپ کړل. او د ماشوم لپاره چې کتاب چاپېږي باید کیفیت یې ښه وي باید رنګونه پکې ډېر مراعت شي ځکه رنګه کتاب بیا خپله قیمت لوړېږي کله چې رنګه چاپېږي نو دا ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. او ستاسو په خبره چې د عادي لیکوال کله کله نشي کولی چې هغه ډېر ښه څه یې لیکلي وي چې هغه چاپ کړي او لګښت یې پرې کړي نو که دغسې مرکزونه رامنځته کېږي زما په نظر دا به ښه وي ځکه چې لیکوال د لیدې سره کولی شي خپل فکر زر تر ماشومانو پورې ورسوي او موږ ماشومان کتاب ته ډېره زیاته اړتیا هم لري. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ماشوم لپاره ډېر کم کار کېږي.
بله تر کومه چې ستاسو د ژوند په اړه مو اورېدلي دي زده کړې مو په ډېرې سختۍ سره مخته یوړلې او تر څو مو وکولی شوی چې دغه ځای کې چې اوسئ دلته راورسیږي که څه معلومات اورېدونکو سره هم شریک کړئ.
بله فرشته جانې نه تنها چې زه په افغانستان کې اکثرا نجونې او مېرمنې کله چې غواړي زده کړو ته زړه ښه کړي نو لومړني محدودیتونه یې په مخ کې وي. هغسې ما هم محدودیتونه درلودل او هغه محدودیتونه داسې وي چې کله کله سړی له پښو وغورځوي او فکر کوي چې نور بس دي همدلته یې باید پرېږدم. ډېره زیاته حوصله غواړي چې کله دوه درې ځله ته یوه ستونزې سره مخ شي او بیا پورته شي او هغه ستونزې سره مقابله وکړي. نو ما دغه تصمیم نیولی و چې نه باید مخته ولاړه شم او تر اوسه پورې زه هر کار کې همدغه هوډ له ځان سره لرم چې نه یو بل قدم هم باید واخلم پوهېږم چې ستړیا وي کله کله انسان ناهیلی شي کله ستړی شي کله حالات داسې شي چې فکر کوي چې نور نشم کولی چې مخته ولاړ شم خو دا د انسان په تلاش پورې اړه لري د انسان په انګیزه پورې اړه لري څنګه انګیزه لري څومره انګیزه اخیستې ده چې مخته ولاړ شي. او که زه له اورېدونکو سره څه شریکوم هغه دا دي چې زه اورېدونکو سره هغوی چې په همدغسې موقعیت کې همدا اوس دي زه هغوی ته وایم چې باید مبارزه وکړي او مخته ولاړ شي. او هغه کسان چې په خپل کور کې دغسې کسان په محدودیتونو کې ویني زه هغوی څخه هیله کوم چې د هغوی لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي تر څو چې خپلو هیلو ته ورسیږي. او هېڅکله رسم و رواج او امنیت او دغه کیسې موږ باید بهانه نه کړو او خپل ماشومان خصوصا لوڼې د سواد له دغه لوی نعمت څخه محرومې نه کړو.
تاسې ما اورېدلي چې تر څو کلونو پورې لومړیو کې تاسې نشوی کولی چې زده کړې ادامه ورکړي یا زده کړې وکړي بیا وروسته څنګه تاسې وتوانېدی څو کلونه وایي چې تاسې بیرته ښوونځی پیل کړ بیرته مو وغوښتل چې نه باید دې لارې ته ادامه ورکړي؟
نو زه تر اوومه ټولګې پورې ما زده کړې کړې وې، بیا وروسته داسې وخت راغی چې ښوونځي بند شول او زه باید ما زده کړې نه وای کړې. خو زه آرامه کښېناستم، چیرته چې مې کتاب لیدلی، چیرته مې چې اخبار لیدلی، چیرته چې مجله وه، یعنې داسې وخت راغلی چې ما یو کتاب درې ځله هم لوستی، نه د دې لپاره چې هغه موضوع به ماته جالبه وه، د دې لپاره چې مثلا زه باید یو څه ولولم، زه باید همداسې شاته پاتې نه شم. داسې وخت شوی چې د اخبار ټوټه ما راخیستې او هغه مې لوستې، یعنی ډېر زیات مې هڅه وکړه چې هغه څه ورته وایي، هغه سواد چې ما زده کړی و هغه رانه هېر نه شي. تر دې چې یو وخت وتوانېدم چې بېرته له خپلې زده کړې لاسته را شروع کړم، نو په دې کې هغه وخت بیا د خپلو هغه هڅو ثمره راته معلومه شوه او ډېر مې په ځان ویاړ وکړ چې ما شاته پاتې نه شوم. او کله چې زه زده کړې مې لاسته پیل کړې، ما ډېره کمه ستونزه پکې درلوده. او کله چې زه د ښوونکو د روزنې مرکز ته ولاړم، هلته کله چې ما زده کړې پیل کړې، هلته چې ما په لومړۍ درجه باندې زه کامیابه شوم، نو بیا هلته ما په ځان ویاړ وکړ چې که زه ما د هر څه تشا کړې وای، ما داسې فکر کړی وای چې نه زه به نورو نه شم کړی، نو بیا به ما نه شوای کولی چې هغه څه هیلې چې لرم هغې ته ورسېږم. اوس چې کله مثلا زه خپله زده کوونکو ته درس ورکوم، هغوی ته یو څه ور زده کوم، نو هره لحظه زه په هغه خپل هغه کارونه مې چې کړې مې دي، هغه هڅې چې کړې مې دي، په هغې باندې ویاړم او غواړم چې تا له دوستانو سره شریکه کړم چې انسان کله چې په یوه ښه لاره کې یو ګام هم اخلي، نو که کله شاته ګوري بیا پوهېږي چې دا ګام ما سم اخیستی دی، نو باید په ځان وویاړي.
ستونزو په اړه مو کراته ووایئ چې په ژوند کې مو تر ټولو لوی ستونزې په کومه برخه کې وي، څنګه بې چې تاسې د زده کړو پر مهال یې له ستونزو سره مخ کوي خو بیا مو هم وکوای شوي چې ادامه ورکړي.
خو دا ستونزه یوازې زما نه وه، په افغانستان کې د اکثرو نجونو او میرمنو ستونزه وه، ځکه چې افغانستان کې ښوونځي د نجونو په مخ وتړل شول. نو دا ستونزه فکر کوم هغوی چې درک کړې ده، هغوی یا یې لیدلې ده، هغوی ښه درک کولی شي. ټولو فکر کوم فرشته جالې نه پوهېږم دغه وخت کې به تاسې ښوونځي کې به وایي یا به نه وایي. هغه وخت کله چې څوک ښوونځي ته غوښتلې چې ولاړ هم شي، نه شوی کولی چې ولاړ شي. او بیا موږ په کلي کې وو، هلته خو بیا نو د که وو هم دغه اجازه نه وه، ښوونځي موږ نه درلودل. له بده مرغه چې اوس هم زموږ کلي کې ښوونځي نشته، او هلته زموږ کلیوالې نجونې نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. او زما یوازینی څه شی چې اوس ما ځوروي دا دی چې هغلته زه وینم چې زما په څېر نجونې چې هغه وخت هماغه ورځ د هغوی په عمر وم او هیلې مې درلودې، هغوی هم همداسې هیلې لري. او کله کله زه ځان ډېر کمزوری حس کوم چې دوی سره څه نشم کولی، او تل په دې هڅه کې یم چې یو وخت وکولی شم، یو وخت نه ډېر ژر وکولی شم دوی ته یو څه دغه حل لارې پیدا کړم او دوی هغه خپلو هیلو ته ورسیږي.
بله، که راته ووایي آیا په میرمن بهیر کې رضاکاره توګه ښځې راغونډېږي او غونډې نیسي او ورکشاپونه او روزنیز ترینینګونه تنظیموي، که نه مالي کومه ګټه هم دوی ته رسیږي له دې لارې؟
فرشته جانې، راغې وخت نه چې من به هیڅ جوړ شوی، یو کال وروسته زه ورغلی یم، نو ما نه دي لیدلي چې هلته د یو څوک د پیسو یا غوښتنه وکړي یا د پیسو خبره دې مطرح شي. زه خپل هلته یعنی تقریبا کله د میرمن بهیر غونډې چې وي هره اونۍ زه هلته حاضري وروړم، هېڅکله مې په دې اړه فکر نه دی کړی چې دلته زه باید مادي ګټه ولرم، ځکه هغه میرمنې چې هلته هره اونۍ راځي یا غونډې نیسي یا مثلا له نورو میرمنو سره مرسته کوي، هغوی خپله له داسې شرایطو څخه تېرې شوي دي. موږ ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. میرمن بهیر دغه لاس ورکوونکې ټولنې په توګه عمل کوي، او تر اوسه پورې چا ته یې مالي ګټه نه ده رسېدلې. او فکر کوم له دې وروسته هم که څوک د مالي ګټې په نیت میرمن بهیر ته راځي، فکر کوم دا یادرس نه دی. میرمن بهیر یوازې معنوي شتمنی لري او هغه له خلکو سره ویشي او له میرمنو سره یې ویشي.
بله، هلته مو کله د دې موقع برابر شوي چې د افغانو ښځینه لیکوالانو یا شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي، یا کوم چا ورسره مرسته کړې ده دغه بنسټ سره؟
بله کتابونو په برخه کې موږ سره ځنې وخت مرسته کیږي موږ کتابونه چاپو کله چې ګورو چې په یو ځای کې فرصت دی د کتاب چاپولو مرمن بهیر موږ خپل اعضاو ته وایي چې که څوک کتاب آماده د چاپ لپاره لري هغوی ته معرفي کوو او اکثره بیا داسې هم کیږي چې مرمن بهیر کې کسان یو له بل سره پیژني بیا هغوی مراجعه کوي مرمن بهیر ته چې تاسو که کتابونه لرئ چاپ لپاره ځکه چې هغوی پوهیږي چې دلته مرمنې دي چې لیکوالي کوي او کار کوي نو بیا هغوی له موږ څخه غواړي چې کتابونه لرئ د چاپ لپاره او بیا د هغوی د چاپ برخه کې له موږ سره مرسته کوي په دې برخه کې د دوستانو همکاري همیشه له موږ سره وي
بله هر څه چې د چاپ لپاره آماده وي دوی قبله یې کنه معیار ټاکل شوی دی چې په کوم معیار باید لیکنې برابرې داستانونه او شعرونه برابرې
نو فکر کوم هغوی چې مرسته کوي هغوی که کوم ځان ته معیار ولري نو هغوی مخکې له مخکې محتوایي چې موږ دغه معیار باندې لیکنې غواړو یا مثلا خود دومره فرمایشي لیکنې مرمن بهیر کې هم څوک نه کوي او موږ کوښښ کوو چې خپل لیکوال یا لیکوال هغوی آزاد پرېښودل شي چې مثلا څه غواړي ټولنې ته وړاندې کړي البته که تخنیکي مرستې ته ضرورت وي یا مثلا دوی لیکنه کمزوري وي یا مثلا دغه مرستې ته ضرورت وي چې هغوی لیکل ښه شي بیا وروسته یې چاپ کړي په دې برخه کې موږ ورته مشوره ورکوو او ورته وایي چې دا لیکنه تر اوسه پورې د چاپ لپاره خامه ده او باید په دې باندې نور کار وشي یا لیکوال تر اوسه پورې د برخه ته یا د زایتن در رسیدلی لیکوال چې اثر چاپ شي یا شعر چاپ شي دا مرسته ورسره کوو خدای چې موږ ورته وایي په دې موضوع ولیکا یا دا موضوع باید ته ولیکي او دا شی ته ولیکي پر کوم دا بیا د لیکوال هغه شخصي ازادي به ترې اخلي
استاسی خپل د ژباړې په برخه کې مهم کار کړی دی کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي د کوم ژبو څخه دي او څومره کتابونه مو چې چاپ شوي دي هغه ژباړلې دي
ژباړې په برخه کې زه ډېر څه مې خبره کړې دي یعنی انټرنیټ کې خبره شوې دي یوازې یو کتاب مې چې د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي هغه له دوو نورو دوستانو سره په ګډه چاپ شوی دی ډاکتر سی محب لازغم او میرمن اناهیتا روحي دغوی سره یو ځای چاپ شوی دی نور کله چې زه ژباړې کوم هغه زیاتر په ویبسایټونو کې او مجلو کې خپرېږي او د زیاتر د انګلیسي او دري ژبې څخه زه ژباړه کوم یوازې دري ده چې په افغانستان کې یعنی څوک چې افغانستان کې اوسېږي اتمان کابل ښار کې هغوی پرې پوهېږي او انګلیسي سره لږ څه ناڅه بلده یې
خو تر ژباړې چې مو خبره رسېدل خامخا خفي بلده یې تاسو په د بېلابېلو ادارو لخوا ستاینلیکونه ترلاسه کړي ستایل شوي یې که راته ووایې کله چې ابرار مؤسسه ستاسو شعر د غوره کړ او لومړی مقام یې وګټه هغه لومړی ځل و چې تاسو خپل شعر یوې سیالۍ ته لیکلی و که نه او مخکې د هغو نه مو هم کوم سیالۍ کې ګډون کړی
فکر کوم هغه زما لومړنی شعر به و چې سیالۍ ته مې لیکلی و که مې سم په یاد وي نو هغه شعر داسې شعر و چې باید د سولې په اړه عامه پوهاوی خلکو زیات شي نو هغه شعر ما لیکلی و او کله هېڅ دا تمه مې نه درلوده چې هغه د لومړی مقام وګټي ما ویل هغلته به زه لاړه شم زه خپل شعر به ووایم یعنی هغه محفل څخه به خوند واخلم نور پیدم چې نور کسان شته شعر به یې لومړی او دوام درجه اخلي خو کله چې زما د کتاب نوم واخیستل شو زما کتاب لومړی درجه ګټلې وه یا زما شعر ایله کوم زما شعر لومړی مقام ګټلی و زه هغه خوشحالي څه نشم بیان ځکه چې هغه زما لومړی ځل و او فکر مې وکړ چې زه یو شی لیکلی شم زه ښه شی لیکلی شم او ما ته یې ډېر زیات دغه څه ورته وایي روحیه راکړله
د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مو کله رامنځته کړ او د څومره وخت لپاره هلته تاسې کار کوئ او دغه مشرتوب په غاړه لري
ماشوم ادبیاتو په افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال تقریبا یو کال او څو میاشتې مخکې رامنځته شو په دې هغه وخت کې انتخابات وشول او د افغانستان د اکثر ماشوم ادبیات لیکوال چې وغوی راټول شوي وو او انتخابات په نتیجه کې زه یعنی ډیر رائے می راوړی او زه مشره وټاکل شوم. نو بیا یو بورد هم لرو چې وای هم له موږ سره یو ځای کار کوي او لغیر ورځ رئیس تر اوسه پورې موږ په کتابونو په چاپ او د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې په نورو بیلابیلو برخو غواړو چې کار وکړو. تر اوسه پورې مو تقریبا 10 کتابونه ماشومان ته چاپ کړي دي چې 2 کتابونه مو د افغانستان د بیرته اخیستنې د سلامي کلیزې په ویاړ 2 کتابونه زموږ چاپ شول او له چاپ څخه راووتل او دغې تر مخه هم 4-5 کتابونه چاپ درلودل. یعنی دغه زموږ د کار په لومړۍ 2-3 میاشتو کې وو او دغه کار مو کړی دی او هوډ لرو چې په دې برخه کې ډېر کار وکړو.
بل په دې کې کار کول سخت بریخي کراته وي، آیا بیا مالی برخه کې هم څوک در سره مرسته کوي کنه؟ تاسو پر رضاکار توګه کار کوي په خپلو کې سره پیسې شوی کتابونه هم چاپوي؟
نه، مالی برخه کې د افغانستان ولسمشر له موږ سره لومړی ځل لپاره دی وکال مرسته وکړه او بیا یې راته وویل چې داسې راته وویل شول چې باید وروسته دې په خپلو پښو ودرېږي، یعنې کتاب خرڅ کړو او د هغې له لګښتونو څخه موږ خپل دغه بنسټ وچلو. تر اوسه پورې موږ په هماغه مرستو باندې خو موږ غواړو چې لکه دوی چې موږ ته سپارښتنه کړې ده او موږ هم دا هیله لرو چې وخت دا بنسټ په پښو ودرېږي او افغان لیکوال نور داس نه وی چې مثلا د خپل کتاب لپاره پیسې ونه لري.
کتابونه مو تر ولایتو هم رسیدلی دي، کله تاسو نور ولایتو ته هم سفر درلودلای چې وګورئ چې ماشومان څومره ستاسو کتابونه لولي، څومره خوښي.
خپل هم سفر نه درلودلای خو کتابونه مې ولایتو ته، ځنې ولایتونو ته لیږلي دي او دغه 13 میاشتې ځنې عکسونه ما ته راورسېدل چې ماشومان په ډېر مینه زما کتابونه لوستل یا مثلا ورسره عکس اخیستی و یا هغه پلاس کې و، نو ما ته ډېره زیاته خوښي راوبخله. په دې هیله چې وخت هر افغان ماشوم ته کتاب ورسیږي، که زما کتاب وي که د بل چا کتاب وي، ماشومان له کتاب سره ملګرتیا پیل کړي او کله که ماشوم په ماشومتوب کې له کتاب سره ملګری شي نو هغه فکر کوم له خپل فکر سره ملګری دی او هیڅ کلام دغه فکر بیا نه خطا وځي او هغه حتما یو ښې لارې ته هدایت کیږي. او زه ډېره خوشبینه یم چې یو وخت به افغان ماشومان هم لکه د نورو لرې ماشومان لومړنی ملګری به کتاب واوسي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ کې آیا نور میرمنې هم در سره شته دي که تاسې یوازینۍ میرمنې چې هلته مشرتوب هم په غاړه لرئ او غړیتوب هم لرئ؟
هو، نه، زموږ سره څلور میرمنې نورې هم شته چې هغوی هم د ماشومو د ادبیاتو په برخه کې لیکوالي کوي، هغوی هم تکړه میرمنې دي. همدارنګه زموږ سره لیکوالې چې هم همکاري دي موږ ته چې لیکنې را لیږي، هغوی هم په خوکې هم میرمنې هم شته او نجونې هم شته. له نیکمرغه ماشومې نجونې چې هغوی ماشومان چې ماشومان ته لیکل کوي، یعنې خپله چې دوی لیکوالانې دي، د هغوی هم چې کله خپلې لیکنې را وړي موږ د هغوی سره په اصلاح کې مرسته کوو او غواړو چې هغه تر چاپه ورسیږي. نو یوازې نه یم، هلته هم میرمنې شته او هغوی تکړه میرمنې دي، هغوی هم هوډ لري چې ماشومان لپاره کار وکړي او کوي یې.
بلې، په افغانستان کې څومره اړتیا ده چې ښځې په فرهنګي برخه کې له هم پیاوړي شي، له هم مخته ولاړې شي، او څنګه ارزوي اوس مهال اوسنۍ وضعیت؟
لکه څنګه چې مو تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې فرهنګ د یو هیواد هغه برخه ده چې یو هیواد ژوندی ساتلی شي، د یو هیواد هویت ژوندی ساتلی شي او تاریخ ته کار کولی شي. نو په دې برخه کې نه یوازې ښځینه بلکې ټولنې ټول قشر باید فعاله واوسي. نو میرمنې ماشاءالله په دې وختونو کې فعاله دي، غواړي په بیلابیلو برخو کې خپل بخت وازمایي او خپل استعداد وازمایي. او د فرهنګ برخه کې هم زه ګورم چې میرمنې ډېرې زیاتې بوختې دي تر پخوا، او ګامونه یې ډاډه شوي دي او دوی پوهیږي چې مثلا دلته کار کولی شي او په دې برخه کې استعداد لري، او هر څوک غواړي چې هغه برخه کې چې استعداد لري هغه برخه کې کار وکړي. داسې نه دي هغه محدودیتونه، البته زه د محدودو ښځو په اړه ځکه وایم چې یوازې په لویو ښارونو کې موږ دغه اسانتیاوې لرو د زده کړو، خو زموږ کلیوالې میرمنې هم چې دي هغوی هم وس رادیو اوري، وس تلویزیون ګوري، وس مثلا اما پوهاوی ته لاسرسی لري، او دوی پوهیږي چې که یو وخت ته زمينه مساعده شي دوی لګندلونه رانیولې تر اقتصادي کوچني کاروبارو جوړولو پورې په هر څه کې دوی دا وړتیا لري او کولای شي چې خپل ځان ثابت کړي چې دوی هم کولای شي د نارینه په څیر یا د نارینه تر څنګ د ټولنې لپاره مفید غړي واقع شي.
بله، تاسو د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کوئ، که چیرې لږ څه مو د دې دندې په اړه معلومات راکړئ، څومره وخت کیږي چې تاسو یوه ښوونکي یاستئ او درس ورکولو هغه اصحاب مو څه ډول دی؟ آیا تاسو ډېر جدي یئ په درس کې که نه آرامه یئ؟ له زده کوونکو سره ځینې استادان ډېر ښه چلند کوي، خو ځینې بیا جدي شاګردان ترې ډارېږي.
اوه کاله کېږي چې زه ښوونکی یم، او اوه کلونو کې نه پوهېږم که مبالغه ونه شي، ما تر اوسه پورې خپل زده کوونکو باندې غږ نه دی لوړ کړی. کله چې زه هغه وخت ښوونکی نه وم، له ماشومانو سره زما ډېر اړیکه نه وه، کورنۍ کې ماشومان ډېر کم وو، او یعنی خپلو میندو سره مصروف وم. ما فکر کوه که یو وخت زه ښوونکی شم نو ماشومانو سره به زما اړیکه څنګه وي. خو اوس چې زه ګورم، زه په ښوونځي کې یو ډول وم، کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیخي بل ډول وم. ټول ورته وایي چې ښوونځي کې ستا څیره او ستا دغه خندا دومره وغوړېږي چې خلک فکر کوي چې ته هېڅکله به مجدي کېږي نه. او کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیا هماغه عادي کله جدي وم کله سمه وم. خو په ښوونځي کې زه له خپلو زده کوونکو سره ډېره ښه رابطه لرم، او فکر کوم که څوک اوس زما کوم زده کوونکی دا خپرونه اوري نو هغوی هم مطمئنه یم چې همدا به وایي چې زه له دوی سره مهربانه چلند کوم او کوشش کوم. داسې نه دي چې مثلا شاید زه مهربانه واوسم، خو دا زما دنده ده چې او د ټولو ښوونکو دا دنده ده چې کله زه اعصاب می خرابی، کله مثلا زه ستونزه لرم، کله زه خوشحاله نه یم، خو د شاګرد حق نه دی چې زه د لغوی سره د خپل وقدې لغوی څخه وباسم. دا زما دنده ده او دا ما قبول کړې ده چې زه باید یو ښوونکی واوسم. کله چې یو ښوونکی یم نو زه باید په خپلو اعمالو کې مغوی ته وښایم څنګه چلند باید وکړم. زه چې کله د ښوونځي دروازې ته داخلیږم نو هغه وخت زه خپل دنده ته داخلیږم. او په دنده کې تاسو خو پوهیږئ چې مثلا ډېر شان دي چې هغه که عادي حالت کې موږ ته اجازه ده، په دنده کې هغه موږ ته اجازه نشته. او زه فکر کوم قهر کېدل ما ته په دنده کې اجازه نشته.
ولسمشر غني، تاسو ته د اتل ملالۍ مډال درکړی، دغه مډال مو کله ترلاسه کړ؟ څه وخت؟
درې کاله مخکې د سیو د چلډرن مسیح لخوا د ماشومانو لپاره تقریبا 160 کتابونه چاپ شول چې دغه په هیئت کې دغه د کتنې او د انتخاب پایت کې زه هم وم. بغي کتابونو کې ما ډیر زیات کار وکړ، لږه تر مخ می هم د ماشومان لپاره کتابونه لیکلی وو. نو فکر کوم لسمشر لږه ورسته د ماشوم د ادبیات برخه کې د اتل ملالۍ مډال ما ته راکړ چې دوه کاله دغه څخه تیریږي، او دا مډال ما ترلاسه کړ. او ویاړم چې ادا خلق کولی څه مې کړی دي چې ماشوم ادبیاتو لپاره یې وکړم.
ډیره مننه چې موږ خبرونې سره اغلی. درنو اوریدونکو، ستاسو هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه. تر دې دمه تر بیا هم په لاس پاره
زمونږ د